د قاضیانو کتاب شپږم باب. بنی اسرائیلو د مالک خدای خلاف بیا گناه وکړه، نو هغه د میدیان خلک دې ته پرېښودل چې و کاله پاغوی بادشاهي وکړي. میدیانیان د بنی اسرائیلو نه طاقت ورو، او بنی اسرائیلیان د هغوی نه په غارونو او د غرونو په نورو محفوظو ځایونو کې پټېدل. چې کله به هم بنی اسرائیلو سه تخم وکرلو، نو میدیانیان به د امالکیانو او د صحرا د قبیلو سره راتلل او په هغوی به حمله کوله. هغوی به په هغه ملک کې خیمې ودرولې، او په جنوب کې د غزانه گیر چاپیره علاقې پورې فصلونه به تباه کول. هغوی به ټولې ګډې څاروي او خرونه بوتلل، او بنی اسرائیلو ته به د ژوند تیرولو دپاره هیڅ نه پرېښودل. هغوی به د ملخانو د لښکر په شان د خپلو څارو او خیمو سره راتلل. هغوی او د هغوی اوښان د شمیر نه بهر وو. هغوی راغلل او ځمکه روانه ویجاړه کړه. بنی اسرائیلیان د میدیانیانو په وجه بې وسه شول. نو بنی اسرائیلو مالک خدای ته د مدد دپاره فریاد وکړو. کله چې بنی اسرائیلو د میدیانیانو په وجه مالک خدای ته فریاد وکړو، نو هغه د هغوی دپاره یو پیغمبر راولېږلو، او هغه وفرمایل:
ما مالک خدای تاسو په مصر کې د غلامۍ نه رویستلی، ما تاسو د مصریانو نه او د هغه خلکو نه بچ کړی چې هغوی ستاسو سره په دې ملک کې جنگ وکړو. چې تاسو مخ په وړاندې تللی، نو ما هغوی وشړل او ما تاسو له د هغوی ملک درکو. ما تاسو ته وفرمایل چې زه مالک خدای ستاسو خدای پاک یم، او تاسو به د اموریانو معبودانو عبادت نه کوئ. د چا په ملک چې اوس تاسو اوسیږئ، خو تاسو ما ته غوږ ونه نیولو.
بیا د مالک خدای فرښتہ دا فرا کلی ته راغلا، او د سیړې د ونې لاندې کېناستا. چې دا ونه د یواس وا، یواس د ابیزر د قبیلې سړی و. دا غزوی جتون په پټه باندې د انګورو په لنګرې کې غنم ټکول، د دې د پاره چې مندیانیانې ونه ګوري. د مالک خدای فرښتہ هلته هغه ته را څرګنده شوه، او ورته وفرمایل:
اے تکړه او طاقتور سړیا، مالک خدای ستا مل دی.
جدون ورته وفرمایل:
صاحبه، مالک خدای چې زموږ مل دی، نه دا هر سپنګولی شوی دی. هغه ټول عجیبه کارونه چرته دي چې زموږ پلار نیکه موږ ته ویل چې مالک خدای کول؟ هغوی یې څنګه د مصر نه راویستل؟ مالک خدای موږ پرېښود یو، او مدیانیانو ته موږ حواله کړي یو.
بیا مالک خدای هغه له حکم ورکو:
تکړه شا او ورشا، او بنی اسرائیلیان د مدیانیانو نه بچ کا، زه په خپله تا لیږم.
جدون ورته په جواب کې وفرمایل:
زه بنی اسرائیل څنګه خلاص کوم؟ د منسی په قبیله کې د ټولو نه کمزورې قبیله زما ده، او زه په خپل خاندان کې د ټولو نه کشر یم.
مالک خدای ورته وفرمایل:
خو زه به ستا مل یم، او ته به مدیانیان داسې وښې لکه چې هغوی صرف یو کس وي.
جدون جواب ورکو:
که ته زما نه خوشحاله یې، نو ما ته څه نښې وښایه چې ته پر اختیار مالک خدای یې. ته تر هغې پورې دلته ایسار شه چې زه تاله خپله نظرانه راوړم.
هغه ورته وفرمایل:
زه به ستا تر واپس راتلو پورې ایسار یم.
نو جدون خپل کور ته دننه لاړه، او یو د چیلې بچی یې پوخ کو، او د لسو کیلو اوړو نه یې پتیره روټۍ تیار کړه. هغه غوښه په یوه ټوکرۍ کې کېښوده، او خوروا یې په یو لوښي کې واچوله، او دا یې د مالک خدای فرښتې نه ورکړل چې د سیړې د ونې لاندې وه. فرښتې هغه له حکم ورکو:
غوښه او روټۍ په دې ګډ باندې کېده، او خوروا ورباندې واچوه.
نو جدون هم داسې وکړل. بیا د مالک خدای فرښتې چې کوم امسانی ولې وه، د هغې سر یې د غوښې او روټۍ سره ولګولو. د ګټ نه اور راووتلو، او غوښه او روټۍ وسوځوله. فرښته بیا په ناشوه. جدون ته دا پته ولګېده چې هغه د مالک خدای فرښته لیدلې ده، او په یره کې هغه وفرمایل:
مالک خدای پاکه، ما ستا فرښته مخامخ ولیده.
خو مالک خدای هغه ته وفرمایل:
تا ته دې خیر وي، مه یریږه، ته به نه مرې.
جدون الته مالک خدای ته یوه قربانګاه جوړه کړه، او مالک خدای خیر دې نوم یې پکې کېښوده. دا تر اوسه پورې په افرا کې ولاړه ده چې دا د ابیزر د قبیلې ده. په هغه شپه مالک خدای جدون ته وفرمایل:
د خپل پلار غوی او یو بل غوی چې د اوو کلونو وي بوزه، د خپل پلار قربانګار او غورځوا چې د بال د پاره ده او د هغې په خوا کې د اشیری ستنه ماته کا. په دې لوړ ځای باندې مالک خدای خپل خدای پاک ته یو صحیح قربانګاه جوړه کا. بیا هغه دویم غویې بوزا او د یوې قربانۍ په توګه پوره وسوځوا. د دې په سوځولو کې د اشیری د ستنې لرګي استعمال کا چې تا ټوټې ټوټې کړي دي.
نو جدون خپل لس نوکران بوتلل او هم هغه شانې وکړل چې څنګه مالک خدای ورته فرمایلی و. هغه د خپل خاندان او د ښار د خلکو نه سخت یارېده چې دروازې یې داسې کړې وې. نو هغه د شپې داسې وکړل. کله چې په ورپسې سهار د ښار خلک وختي پاسېدل نو هغې ته پته ولګېده چې د بال قربانګاه او د شیری نخې ماتې شوي دي او دویم غویې په هغه قربانګاه باندې سوځولې شوې دی چې هلته جوړه شوې وه. هغوی د یو بل نه تپوس وکړو
دا چا کړی دي.
هغوی ښه معلومات وکړو او پته ورته ولګېده چې د یواز وی جدون دا کړی دي. نو بیا هغې یواز ته وویل
خپل زوی دلته بهر راوباسه چې مړې کړو، ځکه چې هغه د بال قربانګاه تباه کړې ده او د اشیری ستنه یې ټوټې کړې ده.
خو یواز هغه ټولو ته وویل چای چې مخالفت کولو.
تاسو د بال صفائی کوئ سو، تاسو د هغه د پاره باس کوئ. هر څوک چې د هغه صفائی کوي نو هغه به د سهار نه مخکې ووجلی شي. که بال خدای وي نو هغه دې خپل ځان بچ کی. دا د هغه قربانګاه وه چې تباه کړی شوه.
نو د هغه وخت نه جدون په یربال باندې مشهور شو. کله چې یواس ویلو
پرېږده چې بال خپل ځان بچ کړي، دا د هغه قربانګاه ده چې تباه کړی شوه.
نو ټول مدیانیان مالکیان او د صحرا قبیلې راغونډې شوې. د اردن سیند نه پورې وتل او د یزرائیل په میدان کې خیمې ولګولې. د مالک خدای رخ په جدون نازل شو. نو هغه بیګلو غګولو او دا بیزر د قبیلې سړی یې راوغوښتل چې هغه پسې روان شي. هغه د منسی ټول علاقې دواړو برخو ته پیغام وړونکي ولیږل چې هغې راوغواړي او چې د پسې روان شي. هغه د اشر، زبولون او نفتالی قبیلو ته پیغام وړونکي ولیږل او هغې هم د ده سره شاملېدو دپاره راغلل. بیا جدون خدای پاک ته وفرمایل
ته وایي چې دا فیصله دې کړې ده چې ته ما د بني اسرائیلو د خلاصولو دپاره استعمالې، ٹھیک ده؟ زه په درمن باندې دا وړی وغوړوما، خو که په سهار کې پرخه صرف په وړی باندې وي او په ځمکه باندې نه وي نو ما ته پته ولګي چې د بني اسرائیلو بچ کولو دپاره به ته ما استعمالې.
نو هم دغه شان وشول. کله چې جدون ورپسې سار وختي پاسېده هغه وړی نه چوړ کړه او دومره ډیره پرخه یې تېنه وویستله چې د اوبو نه یو لوښی ډک شو. جدون خدای پاک ته وفرمایل
ما ته مه غوسه کیږه، ما له اجازت راکړه چې صرف یو خبر وکم. ما لږ پرېږده چې په وړی باندې یو بل ازمیښت وکم. دا ځل پرېږده چې وړی اوچی او ځمکه لمدی.
په هغه شپه خدای پاک هغه هر څه وکړل. په ورپسې سهار وړی اوچوه خو ځمکه په پرخه باندې لونده وه.